د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
سحر مو بخیر و السلام علیکم دا واشنگتن ڈی سی څخه دا وائس آف امریکا ڈیو خبرونه ده. پاکستان کې دا وخت د کال 2019 د اپریل د میاشتې 11 نیټه او د زیارت د سحرې شپږ بجې دي. افغانستان کې هم د اپریل د میاشتې 11 نیټه او د سحرې 15 بجې دي. او د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سی کې نن د شروع ورځ د اپریل د میاشتې 11 نیټه او د شپې 9 بجې دي. د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. وړومبی مپام راګرځوم د اوس وخت خبرونو سرټکو ته. د هند وو پړاو کې کېدونکو عمومي انتخاباتو ډومبه مرحله کې د شل ریاستونو کې نن وټونه چولې کېږي. د قومي سلامتیا په بنیاد انتخاباتو کې د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا پارټي دا مهال لټول وړاندې ده. او یورپي مشران د یورپ نه د جدا کېدو یا بریگزټ د سخت کال اکتوبر 1.5 نیټې پورې ځنډولو یا غځولو باندې رضا شوي. په لیبیا کې د پایتخت طرابلس په سر د حکومتي عسکرو د ملیشو او د مخالف فوزي کمانډر خلیفه حفتار وفادار فوزونو ترمنځ جګړه تیزه شوې او د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي انټونیو ګټارز په ټولو غاړو د ډزبندۍ غږ کړی. دا اوسټ کې اوس غوښې د خبرونو تفصیل ده. پلکاو هندوستانیان به نن د عمومي انتخاباتو وو کې ړومبي پړاو کې وټونه چوي. د شل ریاستونو یو نوي یا لس کم سل مرکزونو کې به نن دغه انتخابات شروع شي. تر ورځې انتخاباتو سره تړلې د تشدد په پیښو کې تر 1 لک پورې کسانو د مرګ وروستو سخت امنیتي تدابیر پورته کړي شي. نظر پوښتنې ښایي د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا پارټي دا مهال لټول وړاندې ده. د بی جے پی مخالف کانګرس سیاسي ډله په دویم نمبر باندې ده. خو د نظر پوښتنو تر مخه د کانګرس او د بی جے پی ترمنځ فرق ډیر لیدل کیږي. بی جے پی ډلې د خپلو ائتلافیانو په شمول تمه ده چې 533 ټول پارلماني څوکو کې 233 څوکې وګټي. او د یورپي ائتلاف د برتانیې حکومت مشران د یورپ نه د برتانیې د جدا کېدو یا بریگزټ لا عملي کېدو نیټه باندې د روان کال 1.5 پورې غځولو باندې رضا شوي. د یورپي کونسل مشر ډونالډ ټسک ویلي دا فیصله به د برتانیې لشپږ میاشتې ورکي چې ځان له مناسب حل وګوري. د یورپي مشرانو دا سمدستي غونډه د برتانیې وزیر اعظم میرمن تریسا می د دې خواست وروستو جوړه شوې وه. کومه کې چې غوښتل شوي وو چې برتانیې له دې د یورپ ائتلاف نه د وتلو لپاره موده وغځول شي. او په لیبیا کې د عمومي انتخاباتو کولو پر سر د ملګرو ملتونو غونډې وړاندې د لیبیا پلازمینې طرابلس سره جنگ نور تیز شوی او په زرګاو خلکو د سیمې څخه کډې کړې. بل لوري ته د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ښاغلي انټونیو ګټارز په لیبیا کې د ډزبندۍ غږ کړی. نوموړي ویلي د لیبیا مفاد په سیاسي حل کې دي. د نوموړي وینا وه اوس هم وخت شته چې جنگ ادرولی شي او ډزبندي عملي شي چې نوره خون خرابه ونه شي. نوموړي دا خبرې د امنیتي شورا 15 غړي هیوادونو استازو سره لیدو کاتو وروسته کړي. او د اسرائیل انتخاباتو ډومبي نتایج ښایي چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو کېدلی شي چې په 15 وار وزیر اعظم وټاکل شي. د بنیامین نتنیاهو لیکود پارټي د پخوانی فوجي مشر بینی ګانټس سیاسي ګوند سره په سخته مقابله کې وه. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل یو ټویټ کې ویلي نتنیاهو سره ټلیفوني تماس نیولی او ورته یې دې سخت انتخاباتو کې بری ترلاسه کولو باندې مبارکي ویلي. صدر ویلي امریکا بنیامین نتنیاهو د اسرائیل اولس سره اوږه په اوږه ولاړه ده. لیکود پارټي د پارلمان یو سل شل څوکو کې تر دې دمه 15 ګټلي. د امریکا نائب صدر مایک پینس په ملګرو ملتونو غږ کړی چې وینزویلا کې د جمهوریت ملاتړ شي او هوان ګوېدو دی د هیواد باقاعده مشر ومني. د امریکا نائب صدر ویلي امریکا به ملګرو ملتونو کې یو قرارداد پیش کوي د کوم د لارې بچې ملګري ملتونه د صدر مادورو پر ځای هوان ګوېدو حکومت مني او د ملګرو ملتونو لپاره سفیر به د هوان ګوېدو لخوا ټاکل شوی کس ومني. او د پیو سیډنیز تحقیقي ادارې تر مخه په ګرد نړۍ کې لټولو زیاته وسله د امریکا اولس سره ده. په کال 2019 کې د پیو ادارې لخوا کړې نظر پوښتنې تر مخه په هر لسو کې څلورم امریکني یا خو په خپله د وسلې خاوندې یا په کور کې وسله لري. د امریکا نه پس په نړۍ کې په دویم نمبر یمن، مونټینیګرو په دریم نمبر باندې، سربیا په څلورم او کینیډا په پنځم نمبر باندې راځي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو دونکو، د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده. په ګرد نړۍ کې هندوستان یو غټ جمهوری هیواد ګڼل کیږي، او په هندوستان کې د وزیر اعظم د څوکۍ او د پارلمان د څوکۍ لپاره و پړاو کې انتخابات کیږي. په دغه و پړاو کې ډومبه پړاو د نن شروع شوه، چې نن به پکې د شلو ریاستونو یو نوی یا لسکم سل مرکزونو کې وټونه چولې کیږي. په هندوستان کې انتخاباتو سره تړلې تیر ورځ د تشدد په پیښو کې اوه کسان وژل شوي هم وو، چې پستاغې سخت امنیتي تدابیر پورته شوي. زموږ همکار عدنان رشید د هندوستان دغه ټاکنو ته کتنه کړې. ساسو پام ورته راګرځو.
په هندوستان کې د عام انتخاباتو اولنۍ پړاو به نن زیارت په ورځ پیل کیږي، او وټران به په شل ریاستونو کې یو نوي حلقو باندې خپل امیدواران ټاکي. د نهي یا سه شنبه په ورځ په هندوستان کې په شخړو کې و کسان د وجلو وروسته د انتخاباتو لپاره سخت حفاظتي اقدامات پر ځای کړل شوي دي. وزیر اعظم نریندر مودي د قومي سلامتیا په نوم خپل الیکشن کمپاین کوي، او نظر پوښتنې ښایي چې اولنی پړاو کې د نریندر مودي ګوند د نورو په مقابله کې مخکې دی. د څېړونکو په نظر د مودي هندو قوم پرسته ګوند بی جی پی د وړاندې تللو یوه وجه د هغه سخت دریزی ده، کوم چې وزیر اعظم مودي د پاکستان پر ضد خپل کړی ده. د فروری په میاشت کې د هند واک لاندې کشمیر کې په یو برید کې سلویخ هندي عسکر وژل شوي وو، او هندوستان د هغې تور په پا پاکستان کې میش ترهګر ګوندونو باندې لګولی دی، چې له امله یې دواړه ایټمي هیوادونه جنگ ته تیار شوي وو. خو دا وخت د هندوستان یو بله غټه مسله بیروزګاري ده، او حکومت مخالفه ګوند کانګرس د دسمبر په میاشت کې په هغه درې ریاستونو کې ګټه ترلاسه کړي چېرته چې زیاتره زمینداران ژوند کوي. دغه ریاستونو کې دوی ژمنه کړې وه چې دوی به د زمینداران قرضونه ختموي او د فصلونو ښه نرخ به ورکوي. خو د څېړونکو په خیال د وزیر اعظم مودي ګوند بی جی پی مشري کې جوړ اتحاد به په 1530 څوکو کې 283 څوکۍ ترلاسه کړي. سکل 900 میلیونه هندي وګړي د ووټ حق لري. په دغه کې د 15 میلیونه ووټرانو عمرونه د 18 او 19 کالو په منځ کې دي، او دا ځوانان به په اول ځل د ووټ حق استعمالوي. د نن نه شروع شوي عام انتخابات په اووه پړاو کې به د مئی میاشتې 19 نیټې پورې جاری وي، او ټول 543 امیدواران به پکې منتخب کیږي. د الیکشن دویم پړاو به د اپریل په 13 پیل کیږي، او د 14 ریاستونو وټران به په 19 حلقو کې خپل امیدواران ټاکي. دریم پړاو به 14 ریاستونو کې د اپریل په 13 نیټه شروع کیږي، او 115 حلقو کې به خلک خپل مشران ټاکي. سلورم پړاو به د رواني میاشتې په 19 شروع شي، چې پکې به 1 غړي به د 9 ریاستونو نه منتخب کولی شي. د مئی په 16 به 15 پړاو شروع شي، او ور ریاستونو کې به خلک 150 غړي ټاکي. شپږم پړاو به د مئی میاشتې په 12 نیټه شروع شي، او ور ریاستونو کې به 95 غړي ټاکل کیږي. د عام ټول ټاکنو وم او اخري پړاو به په 19 مئی شروع شي، او اته ریاستونو کې به 95 غړي ټاکل کیږي. د وټونو د شمار عمل به د مئی 13 نیټې پورې سرته ورسیږي، او هم په دغه ورځ به د نتیجو اعلان وشي.
دا د VOA دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voa1news.com.
ګرانوندونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه تاسو زموږ د واشنگتن ډی سی څخه نیغ په نیغ باندې اورئ. لږ شیبو کې به زموږ سهار په خیر خبرونه بي بي شیرین شروع کیږي. زموږ همکاران سمینه احسن او وکیل خان به دغه خبرونه قرباني. تاسو هم په دغه خبرونه کې د فیسبوک او ټلیفون د لارې برخه اخیستی شئ. زموږ دغه خبرونه تاسو په یوټیوب او په نورو چینلو انستګرام او په دې باندې هم کتلی شئ. اوس زو خبری رپورټونو اړخ ته او پام راګرځو مطبوعاتو ته کتنې ته. دغه مطبوعات ته کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی.
د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې خارجي اخبار والو سره د نهه پورز د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د شبو خبرو اترو پرانا کې د اخبار د نامتو لیکوال د جیفری جیټلمن یو تفصیلی معلوماتي او ترجیحاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان وزیر اعظم وای چې مونږ اوس د جهادي او جنگیالي ډلو هیڅ اجتمن نیو. جیفری جیټلمن نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې سورې وړاندې پاکستان د خپل ځان نه یو پښپګ لوی ملک یعنی هندوستان سره د جنگ غاړې ته رسیدلې وو، بلخو د پاکستان په اسلامي مدرسو کې تونلاري او جنگیالي په خفیه توګه خواردي گرانی د اسمان سره خبرې کوي. د وزیر اعظم د خزانه ډلې د پیسو ټکو درا پیدا کولو د پاره هر طرف ته لاس پی وهل شروع کړی دي او اقتصادي تباهۍ نه د بچ کېدو د پاره د اربونو ډالرو او پیکج تر لاسه کولو ته سخت لیواله دي. خود دې ټولو لانجو او کشالو باوجود د وزیر اعظم عمران خان استقامت پذیره. عمران خان دومره په ځله جمع دی چې د نهه پورزي د خارجي صحافیانو یو ډله اسلام آباد کې خپل دفتر ته راوغوښته او تر یوې غنټې پوری ورسره خود ځله د خلاصه غپ شپ ولګولو. جیفری لیکي چې هم په دغه ملاقات کې عمران خان خارجي صحافیانو ته د څه قسمه فکرمنده یا پریشانې تاثر ورنکو او د خپل خبرو اترو او کړو وړو نه په صحافیانو ظاهره کا چې د دوی د ټولو مسلو د اوارولو او په تیره تیره پاکستان نه د هغو تنلارو او د جنگیالو د نوغي وستو پلوری اراده خه مضبوطه ده چاته چې صدمانه کې پاکستان خه ازادي ورکړي وا. وزیر اعظم عمران خان صحافیانو ته وی چې مونږ د خپل ملک د سباون د روخانه کولو فیصله کړی ده. د خارجي فشار نماورا مونږ په خپل د جهادیانو د توندلارو او د جنگیالونو د ځان خلاصولو په خه فیصله کړی ده. عمران خان وی چې دا جهادیان توندلاري او جنگیالي د پاکستان د فوج پیداوار دي. دا جهادیان په کال 1980 کې پاکستان د امریکای په ملاتړ افغانستان کې د روس د وهلو د پاره د ګرد دنیا او کل هم پاکستان نراغون کړی وو. خو عمران خان وی چې د دوی کار اوس ختم شوی دی او اوس مونږ ته د دوی هیڅ اجت نشته. په دغه موقع عمران خان پاکستان کې د بډو رشوتونو د لعنت ختمولو او د خلکو د غربت نه د وستو ذکر هم وکړ. د طالبانو سره د امن د لوزنامی کولو د خپل کوششونو حال هم صحافیانو ته تیر کو. عمران خان خارجي صحافیانو سره د خبرو کولو په موقع ټوله دنیا کې د ګرځېدو ذکر هم وکړو او د خبرداري په انداز کې وی چې هندوستان د هندو قوم پرسته په لوري روان دی او په هندوستان کې د آبادو مسلمانانو جوندي عذاب کیا چولې دی. د زیاته کچ هندوستان د یوې ازادي او امنناکي معاشري ملک ما تصورم نو کړي چې هندوستان کې وداسي بوګنون کې حالات هم پیدا کیږي لکه جنن سبا زوینم. زکه چې هندوستان کې مسلمانۍ اوس ډیره ګرانه شوې ده او په مسلمانانو حمله د امروزه معمول جوړ شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې خاغلی عمران خان په اگست کې د لانجو او کشالونه د ډک پاکستان د یو منتخب وزیر اعظم په حیثیت د وزیر اعظم په کرسي کې ناشتو. د ډیرو تجزیه‌نگارانو اب تفسیر نگارانو وینا دا چې د پاکستان مضبوط فوج د عمران خان دراوستو د پاره د 25 جولای په عامو انتخابونو کې سخت دوکې او ټګې ټورې کړې دي. پاکستان یو زوړخیال مذهبي اسلامي ملک دی. هر کله چې عمران خان د بین الاقوامي شهرت یو لوبغاړی او ورسره یو عیش پرست انسان پاتې شوی دی. د دوی د برتانیې د پخوانی شاهزادګۍ د حق رسیدلې ډیانا غونډې شخصیتونو سره یارانی پاتې شوی دی. خو د تیرې سمودیراس اسلام تړي رامات شوی دی. وزیر اعظم عمران خان خارجي صحافیانو سره وعده وکا چې د تونلارو خلاف دا موجوده شروع کړي شوی کارروایی به د پخوانو کارروایو په شان بناوټی نه وي. دوی چې حکومت په ګرد پاکستان کې اسلامي مدرسو کې د انګریزای او د ریاضای غونډې د مضمونونو خودلو د پاره دغه مدرسو ته د 40 استادانو د لیګلو فیصله کړی ده چې مقصد د اسلامي مدرسو د چنو تندروي ته د تلونه منیکول دي. د پاکستان په سر باندې پیرس کې ترهګرو لا د مالی امداد د رسولو والا د ملکونو په بدنامه فرس کې د اچولو د ادارې تیره توره هم ځوړند پرته ده. که پاکستان دغه فرس کې واچولې شو نو د هر طرف نه به پې مالی امدادونه بند شي. عمران خان د یو خارجي صحافي د یو تپوس په جواب کې وویل چې د پاکستان فوج په مکمله توګه د دوه حکومت سره غاړه وړي، خو د عمران خان دې خبرې سره آزاد تجزیه نگاران اتفاق نه کوي او وایي چې عمران خان د فوج د لاسه دی او چې فوج وای عمران خان به مغه کوي. بلخوا د عمران خان خپل وزیران په دې فکر مند دي چې عمران خان د خود اعتمادای او خپل خبرې نه د ګرځېدو د پاره ډیر مشهور دي او څو وخت هم خپل فوجي نه کانو ته راتاوې دي شي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې وغوړنه کړې او په دغه غونډه کې ویلي چې په پاکستان کې د میډیا او د جمهوریت ازادي د دې چې کوم دایره ده حقا پر لنډېدو باندې دا او په خلکو باندې په دغه مت کې کدغنې د حکومت لخوا زیاتې شوې دي. ایچ آر سی پی د پاکستان په حکومت باندې دا غږ هم کړی دی چې د فوزی عدالتونو موده د غزولو پر ځای باندې دی عدالتی ریفارمز راولی او انصاف ته خلکو ته ورو غزوی. تاسو به وایو چې د اکتوبر روان کال د اکتوبر په 1 د مارچ په 1 نیټوانی او بخای د فوزی عدالتونو موده ختمه شوی و. د پاکستان حکومت غواړي چې دغه موده نور او غزوی، خو ځینې داسې سیاسي ډلې په پاکستان کې دي چې هغه د دې مخالفت کوي او وایي چې حکومت باید قانوني اصلاحاتو کې پر ځای ردی چې د فوزی عدالتونو باندې خپل اډانه اوتړي د انصاف لپاره. د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین په دې باندې د اسلام آباد نیو رپورت تیار کړی. ساسو په مرته راګرځو.
د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی لخوا د شورو پروز اسلام آباد کې یو غونډه شوې چې پکې د بشري حقوقو د فعالینو ترڅنګ یو شمیر سیاسي غړو هم ګډون لرو. په دې موقع د وایس اف امریکا سره خبرو کې د ایچ آر سی پی یوې مشر ناجی لانی ویناوا چې په هیواد کې د میډیا او د اظهار د ازادۍ لپاره فضا راتنګیږي، صحافیان زورول کیږي او بې درکه کیږي او په هغه غیر دولتي تنظیمونو هم د بندیز سازش روان دي څوک چې په ځانګړي ډول پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوي او دا علامات خای چې په هیواد کې جمهوریت څنګه غیبیږي. د پوزی عدالتونو د میات غزولو په باب لا د یو سوال په جواب کې د میرمن هینا جیلانی ویناوا چې په پوزی عدالتونو د هغوی تر ټولو لوی اعتراض دادی چې دا د قانون د عملداري پر ضد دی او چې څومره هم داوی وشي نو دا د قانون د عملداري ماته نه دی. په دغه عدالتونو کې نه خو د شفاف مقدمه خیال ساتل کیږي او نه ملزم ته د خپل خوخه د وکیل حق وی.
کاؤنٹر ٹیررزم وائی شوڈ دا فوج ڈیل ود دس کاؤنٹر ٹیررزم یہ ایک کرائم ہے جیسے دوسرے کرائمز ہوتے ہیں. اگر آپ کی عدالتیں نہیں کر پا رہی ہیں تو وہ کریں اور ان کی کیپیسٹی کو بڑھائیں.
ہغوائی د نور جرمونو پشانت رہ گری ہم یو جرم دے او پوزی عدالتونه دی ولی د دې قسم جرمونو مخاوني سی که عام عدالتونه تر هغره مقدمه نشي اوری دی نو باید چې د هغه توان سی واکړي شي. خو ریاست دا ځکه نه کوي چې هغه سره د پوزی عدالتونو په شکل کې یو متبادل شته. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ایمنستی انټرنیشنل په خپل یو رپورت کې ویلي چې کال 2013 کې په نړۍ کې د مرګ په سزاګانو کې 11% کمی راغلی دی. د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواکه سازمان هم د پانسه د سزا مخالفت کوي او وایي چې د مرګ سزا په ټولنه کې د جرمونو د ختمولو سبب نه ګرځي. وتلې قانون پوه لطیف افریدی چې په خپل هم د پوزی عدالتونو څخه د سزا شو ملزمانو په دفاع کې اعلی عدالتونو کې وخت په وخت پیش کیږي وایي دغه پوزی عدالتونه په خپل هم په خپل ملټری اکټ او د هغه پر رولز عمل نه کوي.
عدالتونو داسې چیزونه شته چې خلک د هغوی خپل خپلوان قرآن خوري چې دا خلک بې ګناه دي او ګناهګار خلک مشهور ګناهګار خلک به دستور د دوی سره گرفتار دي او د هغې خلاف څه کاروایي نه کیږي. نو د دې عدالتو چې څومره د دې اثر په کارو د دې چې دا ټرایل هم ښه شوی دی او څوک بچ کېدی هم نه شي داسې اثر نه دی تللی انفارچونیټلي بدبختۍ نه. او
پاکستان کې د ترهګرو پر ضد جوړ پوځي عدالتونو میاد ختم شوی او حکومت غواړي چې د پوځي عدالتونو میاد نور وغځوي. د پاکستان فوج وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ نورلس پوځي عدالتونو په تیرو څلورو کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ د شپږ سوو نه زیاتو تنانو ته سزاګانې اورولې دي او د پوځ د عام اړیکو د څانګې تر مخه په دې کې درې سوه شپږ څلوېښت تنانو ته د پانسۍ او دوه سوه یو اویا تنانو ته نورې سختې سزاګانې ورکړې شوې دي. دا لومړی ځل و چې په پاکستان کې د یو دستوري بدلون د لارې پوځي عدالتونو ته د سیویلین تنانو پر ضد د مقدمو د اورولو واک ورکړی شوی و، خو په نامعلوم ځایونو کې جوړ او په ناڅرګنده چارواکو او قاضیانو مشتمل دغه پوځي عدالتونه د خپل قیام راهسې د نیوکو سره مخ دي او د هیواد سیاسي ګوندونه دریځ روړي چې په هیواد کې ترهګري کمه شوې ده نو د پوځي عدالتونو ضرورت نور پاتې نه دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده. د برتانیې اولس لخوا رفرنډم پر رفرنډم کې د دې ووټ تایید کول چې دوی د یورپ نه جدا شي پس تاغه برگزټ شروع شو. برگزټ لپاره نیټه وټاکل شو، خو د برتانیې دغه وخت کې د راغلي حکومت د میرمن تھریسا مې حکومت په دې کې ناکام شو چې داسې کوم منصوبه مخې ته راوړي چې باغې باندې پارلمان او ولس رضاوي. داغه دوه منصوبې پارلمان رد کړې دي. اوس میرمن تھریسا مې د یورپي مشرانو څخه غوښتلي چې د مارچ په یو کم دیر شوه باندې تمام شوی دغه نیټه یا موده چې کوم د برتانیې لپاره ټاکل شوی و چې دی به د ترمنز د یورپ نه جدا کیږي، هغه دی نور او غزول شي. او اوس ور سره یورپی مشرانو دا منلې چې دغه نیټه به د روان کال د اکتوبر میاشتې یو دیرشمې نیټې پورې نور او غزوي. زموږ همکار ارباب محمود علي په دې باندې یو تفصیلي رپورت تیار کړی، تاسو پام تر راګرځو.
یورپی مشرانو په دویم وار هم برگزټ د اکتوبر د میاشتې پورې ځنډولې دي. په برسلز کې د یورپی اتحاد د مشرانو د بیړنۍ غونډې وړاندې تھریسا مې د دوی نه غوښتنه کړې وه چې د جمعې د ورځې ټاکلې نیټه دې د جون د میاشتې دیرشمې نیټې پورې وغځول شي، او زیاته کړې وه که یورپی مشران تر ډېرې مودې پورې دا ځنډول غواړي نو دې ته به دغه هم قبول وي. زیاتره یورپی مشران دې ته رضا وو چې ټاکلې نیټه وغځوي، خو زیاتوي دا په هغه صورت کې ممکن وه که چېرې برتانیا دا لوس ورکړی وو چې د انتقالي عمل په وخت کې به دا نیټه د یورپی اتحاد د پالیسو خلاف نه کارولې کیږي. د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون دې ته ډېر تیار نه ښکارېدلو او ویلي وو چې د برتانیې لخوا د یورپي اتحاد نه ګډوډولو د ضمانت بغیر موده نشي غځولې. یورپي مشرانو وړاندې د برگزټ نیټه د مارچ د نهه ویشتمې نیټې نه تر د اپریل د دولسمې نیټې پورې ځنډولې وه، او د یورپي شورا مشر ډونالډ ټسک خبرداری ورکړې چې ډېر کم امکان ویني چې د برتانیې پارلماني غړي به د جون په دیرشمه نیټه هم د تھریسا مے دغه ډیل ومني. برتانیا به په قانوني توګه د جمعې په ورځ د سوداګرۍ په حق له د سټیل نه بغیر د یورپي اتحاد نه بیل شوې وه، خو مشرانو ویلي وو چې دوی به دا بیلیدل بې ترتیبه کېدلو ته نه پرېږدي. د یورپي اتحاد مشرانو د تھریسا مے سره تر د دوو کالو پورې جاري خبرو اترو کې د مرستو هڅې کړې دي، ان تر دې چې د لخوا خپل ورکړل شوې د مارچ د میاشتې نهه ویشتمه نیټه هم دې خطا کړې وه. د برتانیې د محافظه کار ګوند پارلماني غړي غواړي تھریسا مے خپل چوکۍ پرېږدي او یو نوی مشر ته دی د برگزټ انتظام وسپاري، خو دوی په زور دا د خپل چوکۍ نه تر د روان کال اخره پورې نشي لری کولی.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
لیبیا کې د عمومي انتخاباتو کولو پر سر د ملګرو ملتونو د غونډې وړاندې له لیبیا پلازمینې ترابلس پر سر باندې جګړه نور تیزه شوې او په زرګاو خلکو د سیمې څخه کړي کړي. تاسو به وایئ چې په ترابلس باندې د لیبیا چې کوم د نړۍ لخوا منل شوی حکومت دی هغه او د جنرال خلیفہ حفتار د فوزونو ترمنځ جګړه دوام لري. د ترمنځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي خاغلی انټونیو ګیتارس کوم چې تیر هفته لیبیا ته تللو هغه په دوانو غاړو غږ کړی چې ډزبندۍ نه دی په ډزبندۍ د لاس پوری کیو د جګړې نه دی لاس واخلي. نوموړي دا خبرې د امنیتي شورا 15 غړو هیوادونو استادو سره په ملګرو ملتونو کې د لیدو کتو وروسته کړي. په دې موضوع ته یو رپورت وړاندې کوو.
د لیبیا جګړه په داسې وخت کې تود شوې چې ملګری ملتونه د لیبیا پر سر ناستې لپاره تیار نیسي او په زرګاو خلکو د سیمې څخه کډی کړي. د لیبیا مخالف قوتونو لخوا په ترابلس د قبضې لپاره جنگ کې تیزی راغلی. د جنرال خلیفہ حفتار فوزونه د ترابلس په ختیځ برخه کې خپل انتظامیه قائم کړي او فوزونه د نړۍ لخوا منل شوی حکومت وزیر اعظم فیاض السراج وفادار فوزونو سره په جنگ دي. جنگ د شروع یا چهارشنبه پر ورځ د پلازمینې ترابلس سویلي برخو ته خپور شو چرته نه چې په زرګاو خلکو د خپل سر د یری تیخت کړي. د خار اوسیدونکي داوه کوي چې د جنرال حفتار وفادار عسکرو لیبین نیشنل آرمی هوایی جازونو په دی باندې ډزې هم کړي. د هیواد نړیوال هوایی ډګر یا ایرپورټ باندې د جنگ خطر رپورټونه هم راغلي او تیر ورځ د جنرال حفتار فوزونو د دغه هوایی ډګر د نیولو یو ناکامه هڅه هم کړې وه. ملګری ملتونو یره سرګند کړي چې د لیبیا د وروستي جنگ ټول منځنی ختیځ بي ثباته کولی شي په داسې صورت چې نور بې کوره خلک په روم سمندر د لارې به یورپ ته په کډه باندې مجبور شي او په خطرناک لارو با په دغل تورځي. د تیلو پیداوار به غوځنډیږي او تر هغه ډلې لکه داعش کوم چې د شام او عراق نه بي دخل شي هم د جنگ نه फायदा غستل شي. د ملګری ملتونو په اندازا د خانه جنگي پرته د حالات په بل بشري بحران هم جوړ کی. د لیبیا د اولس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا غوښتل شوی 202 میلیون ډالر امداد کې هم نړۍ ملګرو ملتونو ته یو معمولی غونډې امداد ورکړي. ملګرو ملتونو بعد اتوار پر ورځ د امن مذاکراتو باندې لاس پوری کوي چې مقصد یې لیبیا کې عمومي ټولټاکنې یا انتخاباتو لپاره لار هوارول دي. خو لیبین نیشنل آرمی اے پی خبری ادارې ته ویلي لیبیا کې امن تر هغې نشي راتلی تر څو چې د دوی دخلې برامتا یا قبضه شوی ترابلس آزاد شوی نه وي. د جنرال حفتار خود ساخته لیبین نیشنل آرمی د پایتخت ترابلس مرکز نه 11 کیلومتره لري سویل اړخ ته خپل پوزیشن سنبال کړي. دوی ته په مخه کې یو شمیر ملیشیا او د سرکاري فوز ملاتړ وسلوال ډلې پرتی دی او د دې مخې نیولې. مصر ته چرته چې د لیبیا پخوانی فوزی امیر معمر قذافی وجل شوی هم وو هغه تل نه حکومت پلاوا مضبوط دستي هم د جنرال حفتار د فوزونو مخې نیول لپاره ترابلس سره رسیدلی. د ترابلس نه پتی اخته خلک وای اقتدار د چا په لاس ورشي د دوی د سرکار نشته. دوی خالی خپل او د خپل کورنۍ سر ته خیر غواړي. د بشري چارو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او چا تر مخه د تیر شپه ورځو جګړې د لاسا تر اوسه 3.5 زره پورې کسان پکړه مجبور شوي. د یو ان افیس فار دی کوارډینیشن اف هیومینیټیرین افیرز تر مخه بشمیر خلک په پلازمینه ترابلس کې کورونو کې غیر هم دي او د 15 لکو څخه زیات ماشومان تر خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه په دې جګړه کې تر اوسه وسل وخت پورې کسان وژل شوي چې نه پکې عام خلک وو. په کال 2011 کې د غربي ملکونو خصوصا د برتانیې په امداد د لیبیا زوړ امیر معمر قذافي د واک نشړلو د وژلو وروسته لیبیا اقتصادي او سیاسي ثبات نه دی موندلی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIVA Twitter @VOADIVA, Instagram @VOADIVA, or per YouTube VOADIVA News.